السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د تلې یا میزان سور لسمه او د اکتوبر شپږمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي سار کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی پرون په یوه ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشي شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجي معلم ښیي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالره غوښتل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسون پرون چهارشنبه په کار پیل وکړ. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې کمیسون به تعلیمي او جهادي اسنادونو ته په کتو خپلو کسانو ته مناسبې پوځي رتبې ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي د کتراشند ویلي چې د سږ کال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپل مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د ده په وینا کرنه په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د اقتصاد لپاره د ملا تیر بلل کیږي، خو وروستیو وچکالیو په دې برخه کې د افغانانو اقتصاد سخت زیانمن کړی. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پرختیي ادارې له خبر پاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستانه بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤوله وایي د دې اتحادیې غړي پرون پر روسیې د بندیزونو د اتم پړاو په اړه موافقې ته ورسېدل. جوزف بوریل پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دا بندیزونه به د روسیې صادرات او واردات چې د ده په باور د ولادیمیر پوتین جنګي ماشین پیاوړی کوي ډیر محدود کړي. د ده هم وویل چې اروپا جدي او چټک هڅې پیل کړي چې روسیې پر انرژۍ له اتکا خلاص شي. او د ټویټر او ټسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دي. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارده ډالر د ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. ټویټر وایي چې د دې معاملې پر اساس به د ټویټر هر ونډه په 45.6 ډالر وپلورل شي. د دې خبر له اعلانېدو وروسته د ټویټر د هرې ونډې ارزښت 22% لوړ شو. د سږ کال په اپریل کې هم ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی په 43 میلیارده ډالر د ټویټر د رانیولو موافقه کړې وه، خو بیرته پښیمانه شو او د دې مسلې پر سر د دواړو خواوو ترمنځ حقوقي دعوه هم پیل شوه. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. امریکایی چارواکی وای طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي.
Recognition has to be earned. It is not
something that باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکایی چاته ورکړي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي.
طالبان د دې مشروعیت لپاره څه وکړي؟
د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو له مخې یو هیواد هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغو لایحو او رواجونو ته درناوی وشي.
د کاناډا یوې رسنۍ داسې اسناد پیدا کړي چې ښیي چارواکو یې تیر یو کال کې 13 ځله له طالبانو سره کتلي. د پاکستان د پوځ مشر امریکا ته تللی باور دادی چې اسلام آباد او واشنگټن بیرته اړیکې رغوي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کیږي. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده.
پر کاچ ښوونیز مرکز برید کې د دو ملګرو نجونو مرزي او هاجر د وژنې دردونکې کیسه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. کارین ډیکر چې پرون چهارشنبه د یو شمیر افغان خبریالانو د پښتنو په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا به د ټولو افغانانو د امنیت لپاره هڅه وکړي، د غرازو ویل چې طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي. د همدارزو ویل طالبانو سره تماسونه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافيري په زغرده وویل چې هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
د دې هیڅ امکان نشته چې امریکا په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي. هیڅوک باید د داسې اقدام تمه ونه لري. موږ ټولو ډیپلوماټیکو هلو ځلو ته دوام ورکو چې طالبان د خلکو ژوند ته د درناوي، انساني کرامت او بشري حقوقو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
خو دې په عین حال کې ویل چې له طالبانو سره ډیپلوماټیکو تماسونو ته دوام ورکوي چې هغوی بشري حقونه رعایت کړي. کارین ډیکر وویل هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي څو هغوی د ټولو افغانانو ساتنه وکړي او د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. اغلی ډیکر تایید کړي چې شوونځیو ته د ټولو نجونو تګ او د ټولو افغانانو لپاره د امنیت ټینګښت هغه دوه مسالې دي چې له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. د امریکا شارلز دافیر چې د قطر له دوحې څخه کار ته دوام ورکوي هم دا رسول هیواد یې هر ډلې یا څوک چې د قدرت ادعا وکړي په رسمیت نه پیژني.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاته ورکړي. داسې نه ده چې هر ډله یا تنظیم چې ادعا وکړي د یو هیواد حکومت دی په رسمیت پیژندل شي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي او د رسمیت پیژندلو لپاره بشري حقونو او د ټولو افغانانو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي.
څباندې دیارلس میاشتې پخوا طالبان په افغانستان کې واکته ورسېدل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د سفارت شارلز دافيري په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د نه منلو وباله ویل. په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکړه په حقیقت کې د دوحې د موافقې سرغړونه وه. لبل خو طالبانو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د امریکا برید د دوحې د موافقې سرغړونه وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. حسمت سروان د سیاسي چارو له افغان نظر خواند عبدالکریم حقانیار سره په دې موضوع مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د امریکا شارج دافیر ویلي چې امریکا به هیڅکله په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي او هیڅوک دې داسې تمه هم نه لري. د دې د خبرو هدف څه کېدلی شي؟
د امریکا د هیواد د شارج دافیر خبرې دا ښیي چې د امریکا سیاستوال په دغو شلو کلونو کې بلاخره دې نتیجې ته رسیدلی دي چې په افغانستان کې د پوځي لارو چارو له طریقه دوی نسي کولی خپلو اهدافو ته ورسیږي او یا خپلې هغه ستراتیژۍ سي په نظر کې لري پلی کړي. زه فکر کوم د دوی له دې څخه یو خورا ښه درس اخسته ده او د دې په څنګ کې دوی ټولو هغه کسانو ته چې په یو یا بل ډول باندې دا تمه لري چې بیا به امریکا او یا کوم بل زبرځواک په تیره بیا ناتو او د هغه غړي و دې ته زړه کې چې په افغانستان باندې يرغل وکړي، دلته دوی یو پیغام ورته رسوي هغه دا چې دوی دې ته زړه نه کوي او نور امریکا او د هغه ملګري په افغانستان باندې د پوځي بلوسي اراده نه لري او دوی هڅه خپل وختم ځای کوي او زمنن افغانستان افغانانو ته غلط تعبیر ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافیر د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د وی پښتنې په جواب کې ویلي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې رسمیت ترلاسه کړي؟
بله، د امریکای شارلز دافیر سمه خبره کړې ده. د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو لمخې یو هیواد د نورو سیالو هیوادو لخوا هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغو قوانینو، لایحو او رواجونو ته درناوی وسی. او نټول هغه وادونه چې یو بل هیواد په خاص ډول افغانستان پر رسمیت پیژني باید په افغانستان کې د اوسنی حکومت لخوا ټول هغه کړنی په تیر بیا سیاسي او حقوقي کړنی ومني کوم چې تر سره کیږي په دې تړاو باندې مخالفت ستو مخالفت په تیر بیا د خزو د تعلیم او تربیه د کار د حق د سفر کول او دین نور اړخونه دي چې په کې نړیوال سره موافق ندي او نه اسلامي امارت تر اوسه په دې توانیدل دي چې نړیوال ته قناعت ورکړي.
آیا طالبان به حاضر شي چې د امریکا په شمول د نړیوالو خوشتنې بل اخره یې به پرسومني؟
طالبانو یا اسلامي امارت څه د پاسه یو کال د انتظار په حالت کې تیر کړ او دغه ښه فرصت وو چې دوی په خپل کلونو باندې یو ځل بیا کتنه وکړي او بل اخره لنلیوارو سره د سیاسي تعامل خواته مخه کړي ترڅو یو څه د لاسه ورکړي او څه لاس تراوړي. پرته له ګمان نه کوم چې نه یوازې امریکا بلکې په نړۍ کې هیڅ یو هیواد هم دې ته زړه کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني او له بده مرغه کدا کار زر تر زره ونیسي افغانستان په ډیرو برخو کې په سیاسي، تعلیمي، تجارتي او زیات نورو برخو کې ورستپاته کیږي او افغانان نشي کولای په اسانۍ سره د حسین ساو باسي افغانستان له پرمختګ څخه پاته کیږي او نړیوال او پتیر بیا افغانان مایوس کیږي او ما دغه سی حالت د اوسنی حکومت په ګټه نه ده. زه امیدوار یم چې لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه د افغانستان د اوسنی حکیمان په خپلو سیاسي کړنو باندې یو ربیا کتنه وکوي او سالم پریکړه رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقانیار و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کاناډا نشریاتي اداره یا سی بی سی وایي داسې اسناد ترلاسه کړي چې خی کاناډایي چارواکو د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له طالبانو سره په قطر کې لک تر لګه 14 ځلې کتلې دي. د دغه ادارې لخوا ویل شوی چې په دغو اسنادو کې ورته څرګنده شوی چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي او د طالبانو ځواب څه وو. دا چې د دغو خبرو اترو نور جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سی بی سی پر اساس په دې اړه اسناد معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اساس ترلاسه کړي او په هغو کې شودل شوی چې د افغانستان لپاره د کاناډا جګپوري استازي ډیوید سپرول له یو شمېر نورو کاناډایي چارواکو او همداراس د کاناډا د متحدو هیوادونو له استازو سره یو ځای له طالبانو سره په کتنو کې پر هغوی فشار راوستي چې د نجونو د زده کړو حق ورکړي، له تروریزم سره مبارزه وکړي او هغو افغانانو ته د وټولو خوندي لار یقیني کړي چې غواړي لخپل هیواد ووسی. په راپور کې ویل شوی چې کاناډا د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو خلاف په منظم ډول په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه معلومات نه شریکوي. د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت یو ویندوی له سپیرول سره د مرکې غوښتنه رد کړه، خو دغه وزارت تایید کړه چې جګپوري چارواکي له طالبانو سره په غیر رسمي تعامل بوخت دي او دې ډول خبرو ته به د دې لپاره دوام ورکړي چې د بشري حقوقو د مسلو په خاطر پرې فشار راوړي. سی بی سی ته په لاس ورغلیو اسنادو کې هغه موضوعات هم افشا شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پرې خبرې کړې دي. د یو سند پر اساس سپیرول ویلی چې طالبانو وړاندیز وکړ چې بهرني حکومتونه له شزو سره مرستې ته لیواله دي، نو دوی دي 200 زره شزینه شوونکو ته چې 28 زره په کابل کې دي معاش ورکړي. دغه هم ویلی چې طالبانو په کابینه کې د شزو نشټون ستونزه بللې خو هغه وړه ستونزه ګڼلې ده. له طالب مشانو سره د کاناډا د حکومتي چارواکو د کتنو موضوع لدی کبل د پام وړ ده چې دغه هیواد د بشري مرستو مؤسسو په ځلونو له حکومت څخه غوښتي چې په هغه قانون کې بدلون راوړي چې له افغانانو سره د دوی د بشري مرستو مخه نیسي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان اړوند یو بل موضوع کې پاتې کیږي چې یو څه سیمیز او نړیوال اړخ هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د پاکستان د باندانه چارو وزارت له مرستیال حنا ربانی کار سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په شپږورځني سفر په امریکا کې دی. بجوا هڅه کوي چې د خپل هیواد په اوسنیو خرابو شرایطو کې له پاکستان سره د امریکا مرستې بیا پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کار د افغانستان په اړه د امریکا له ځانګړي استاسي ټامس سره په داسې حال کې خبرې کړي چې دغه هیواد لوی درستیز په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د ربانی کار او ټامس د کتنې په اړه لیکلي چې اغلی کار له شاغلي وست سره په کتنه کې د سولې سوکال او باثبات افغانستان لپاره د پاکستان ژمنه تکرار کړه او په این حال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د شکیدو غوښتنه وکړه. لدی سره په یو وخت د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې کړې دي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وي، خو د عمران خان له لری کېدو وروسته د دوه هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
علاقات ورو په ورو بهتره کیږي. د پاکستان د پوج مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
د پاکستان اقتصاد په اوس وخت کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د امریکا مرستو ته ډېر اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لا یې پریکړه نه ده کړې چې پاکستان ته دفاعي مرستې بیا پیل کړي، خو دغه هیواد ملي امنیت له پاکستان سره د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو پر پیلولو غور کوي. باجوه په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان پوز د آستن او باجوه د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه غږېدلې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د کابل په ورستی بریټ کې د مرزي او هاجر کیسه هم لرو. دا دواړه ملګری چې د ژوند پر مهال ملګری وي اوس په هدیره کې هم ملګری شوي، څنګ په څنګ قبرونه جوړ شوي. د دوی قصه ورسته راځي. ستاسو پیغامونه هم درو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. احمد شیبر ته به غوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په کابل کې د پرونی چاودنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تر دې پیښې وروسته ځینو خبر ورکړ چې چاودنه د کورنیو چارو د وزارت دننه په جماعت کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت وایند عبدالنافع ټکور تر دې اواز وروسته رسنیو ته پاسول شوی پیغام کې وویل چې د وزارت په یو فرعي جماعت کې دا چاودنه شوې ده، چې د کورنیو چارو د وزارت ځینې کارکونکي هم هلته لمانځه ته ورسي. خو د تلفاتو په اړه یې په پیل کې څه ونه ویل. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو تر دې مخکې هم د پیښو د تلفاتو شمیرې ژر له رسنیو سره نه دي شریکې کړې او ډېر کله یې تلفات لږ یاد کړي دي. ورسپانه په کابل کې د تیرې اونۍ چاودنې ته اشاره کوي چې په دشتې برچی کې د کاچ په ښوونیز مرکز کې وشوه او لیکي چې طالبانو د دې پیښې تلفات نه لسور شول. خو د اسوشیټډ پرس اژانس د معلوماتو له مخې د دې چاودنې تلفات لږ تر لږه 250 تنه وو. د کابل په پرونی چاودنه کې د ماشام لور ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویل چې څلور تنه لمنځغاړي وشل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه په خپل خبرونه کې لیکي چې د طالبانو حکومت د رسنیو د ازادیو د محدودولو او ځپلو په پار نوي مقررات وضع کړي دي. خبرونه د هشت صبح او زاویه میډیا انټرنیټ پاڼو بندولو ته اشاره کوي او په دې ټولنه کې د افغانستان ویران د برخې د مسول په وینا لیکي چې طالبان د رسنیو د محدودولو او سانسورولو لپاره له خشونت کار اخلي او له سختو مقرراتو استفاده کوي. د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ورستیو کې د هشت صبح او زاویه میډیا وی پاڼې بندې کړې. هشت صبح له شپاړس کلونو راهیسې آنلاین خبرونه کولې. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ویاند عنایت الله علی کوزی د اونۍ په پیل کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې دغو وی پاڼو پروپاګند کاوه، درواغ خبرونه یې خپرول، ناسم معلومات یې ورکول او توازن یې نه ساته. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان لپاره د بی بی سي امریکا شخ او دوچه ویلې تلویزیونی خبرونې د افغانستان دننه ودرولې. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د خبرونې په باور که څه هم د پروسه شکل د اګست له 15 را وروسته په افغانستان کې څلورو نویو رسنیو فعالیت پیل کړی دی، خو په دغه هیواد کې له 1520 رسنیو څخه د دوی له واکمنۍ را وروسته 219 رسنۍ بندې شوې دي.
مرزیا او هاجر د کابل د ورستی خونړي بریټ هغه قربانیان دي چې له ماشومتوب سره ملګری وي او ګډ ارمانونه یې درلودل. دوی د تیر جمعې په ورځ پر کاج خونیز مرکز د بریټ په پایله کې ووجل شوې. هغه بریټ چې لزګونه نورې کورنۍ هم د هغو اولادونو ویرته کېنولې چې په هانتون ته د تاک شیبه شمارلې. د مرزیا او هاجر قبرونه هم اوس څنګه په څنګه دي. دا چې دوی دواړو څه هیلې درلودې او کوم نیمګړي ارمانونه یې خاورو ته یوړل، په دې اړه راپور تر لنډې خبرتیا وروسته اوري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
مادر شهید مرزی هستم، به سواد هستم، نه مکتب رفتم نه مسجد رفتم.
مریم د اتلس کلنې مرزی مور ده. خپل به سواد خود ژوند ټوله هڅه داده چې و واړه ماشومان خوانځیو او پهنتونونو ته ولاړ شي. اتلس کلنه مرزیا د مریم درې ملور و چې له 12 ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوخته و. د مرزی مور وی لکړه و ډاک ژوند غالي خونه غواړي چې اولادونه یې د دې په څیر لسواد او زداکړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپل واسه کوي چې نور اولادونه می درسونه ووایي او خپل هلو ته ورسیږي. د مرزی په څیر باید نسی. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وجل سي.
مرزیا په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار له 40 دختران لیسې فارغه شوې وه. مرزیا سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې وه. څلور ځلې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلې ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تیرې جمعې په ورځ چې د تلې یا میزان اتمه نیټه وه، سهار د کاج په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او له لسګونه نورو زده کوونکو سره یې ووژله.
یا ارزوی شم مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت. شب روز در تلاش بود.
بوستان علی د مرزی پلار دی. هغه وایي لورې غوښتل چې مهندس شي. خپل بوستان علی هم تر دریم ټولګي ښوونځی ویلی او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته ښه راتلونکی غواړي.
زما اراده دا ده چې اولادونه مې باید زما په څیر ړانده یا بې سواده ونه اوسي. که موږ شاهدانی ګو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوو، نه پرېږدم چې اولادونه مې بې سواده شي. خپلو هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاج ښوونیز مرکز د تیرې جمعې له برید وروسته د مرزی او هاجر کیسې ډېرې لاس په لاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزی مور وایي لوری له ماشومتوب د هاجر ملګری و او اوس هم لکتر لګنی مایي وخت یو لبل سره یو ځای تیرو.
هاجر مرزی خل صمیمی بود.
هاجر او مرزی ډیر خوښ ملګری وي. یو ځای شونځي تتلې، بیا یې چې شونځي خلاص کړ یو ځای کورس تتللې. په څلورویشت ساعتونو کې 12 ساعته دوی سره یو ځای وي.
د مرزی او هاجر کورنۍ هڅه کړې چې لمر ګروسته هم هغوی سره ملګری وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي. د مرزی مشره خور اونسیا وایي خور ورسره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور لپاره وروسته یې په خپل پروفایل ولګوي. خو کیسه بل ډول شو.
کیسه او شوخی مو سره کولې. مرزي ویل را شخص می واخله. کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم، بیا مې د عکس د فیسبوک په پروفایل کې کده. اوس مې متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دې د شهادت عکس په خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وخی. دغه خاطرې ما ډیر زوروي.
پر کاچ خوونیز مرکز برید لکتر لگا در پنزوستان او وجل چه شپک چل ویختان یه انجونی وی. ده هاجر پلار غلام علی وایی دلور مره یه داسی و منده چه پا آسان پیجندل که ده هم نه.
په ختم کې هم چې زنګ راغی او وویل شول چې په یوه کورس کې چاودنه شوې، ډېر ورخطا راووتم. د مرزه جانې جسد مې وطن روغتون کې وموند، هاجر مې عدلي طب کې وموند. سمې نه پېژندل کېدې، په ډېرې سختۍ مو وموندلې.
غلام علي هم چې د وو اولادونو پلار دی تر څلورم ټولګي ښوونځی لوستی، دای خپل دوکاندار دی، خو درې لورانې لیسانس لري او څلورم یې هاجر د لیسانس ارمان ګورته یووړ. د هاجر مور عزیزه وایي
پلاری له لورانو او زامنو سره ډیر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو، خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزي او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو، هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوال الف شفاق او امریکایي لیکوال ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسی ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزي د خاطرو په کتابچه کې د خپلو نهو هیلو له ډلې یوه هیله دا هم ښودلې چې یوه ورځ له الف شفاق سره وګوري. هاجر بیا د ریچل هالیس د لیدو هیله کړې ده. د مرزي نورې هیلې هم چې د هغې کتابچه کې پاتې دي دا وې چې د فرانسې ایفل ټاور له نږدې وګوري، د ایتالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک کې قدم ووهي او ګیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزي ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅوونکی عبدالظاهر مدقیق وایي
دوی دواړو د الف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستي دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالیس سره مینه درلوده. هالیس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یو مجموعه لري. هاجر د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي یو ورځ ریچل هالیس وګوري.
مرزیه او هاجر داسې مهال